السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې له غرمې مخکې لس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته خره غلاست ویم په لومړی 15 دقیقو کې به خبرونو راپورونه وي بیا به وروسته پوره 45 دقیقې موسیقي خپره شي خو تر سره مخکې راځو د پروګرام معرفي ته په پروګرام کې وړاندې اوري چې د کندهار هرات په لوی لار د فراه ولایت په ابخورما سیمه کې د سړک غاړې د یوې ماین چاودنې نن لسګونه ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خپل فیسبوک لیکلي چې په دغې پیښه کې 34 کسان وژل شوي دي او 12 نور ټپیان دي. وړاندې نور جزئیات لرو خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرټکی د فراه ولایت په ابخورما سیمه کې نن سهار د سړک غاړې یوې ماین چاودنې د یو بس 34 سورلۍ وژلي او 12 نورې ټپیان کړي دي. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو د ناروغۍ پر ضد واکسین کمپاین له ستونزو سره مخ شوی دی او شمالي کوریا نن دوه بالستیک راکټونه ازمویلي دي. پوره خبرونه. د فراه ولایت په ابخورما سیمه کې نن د سړک غاړې یوې ماین چاودنې 34 کسان وژلي او 12 نورې ټپیان کړي دي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي په خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي چې ټول وژل شوي او ټپیان افغان ملکیان دي. صدیقي طالبان تورن کړي چې د ماین په دې چاودنې سره عام خلک وژلي دي. د فراه ولایت امنی قومندانۍ ویاند محب ازادي راډیو ته ویلي چې د ماین چاودنه د دغه ولایت په ابخورما سیمه کې سهار 8 بجې په یو بس موټر شوي چې مسافرین یې له هراته د کندهار په خوا انتقالول. کومې وسله والې ډلې سمدستي د پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی او نه هم طالبانو د حکومت په خبرو کوم خبرګون خوده. لدې مخکې د دولت ضد وسله والو ډلو د افغان پوځیانو د هدف ګرځولو لپاره په لویو لارو کې ماینونه ایښي چې بیا یې په چاودنو کې اکثر ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو د ناروغۍ پر ضد واکسین کمپاین له ستونزو سره مخ شوی. د پولیو د واکسین د کمپاین د عامه اړیکو مسؤول ډاکټر میرجان راسخ ازادي راډیو ته وویل د حکومت مخالف وسلوال په جنوبي ولایتونو کې د ګوزان د واکسین د کمپاین مخه نیسي.
مشخصا په جنوبي حوزه کې هلمند ولایت، روزګان او کندهار ولایت دي چې په هلمند ولایت کې موږ 5 پیښې لرو او په کندهار ولایت کې 2 پیښې او په روزګان ولایت کې 4 پیښې.
خغلی راسخ ازادي راډیو ته وویل د ګوزان د وایرس د موجودیت دلیل دا دی چې وسلوال طالبان د واکسین کمپاین ته د یو سیاسي اقدام په سترګه ګوري او فکر کوي چې ګوندې د کمپاین کارکوونکي د کور په کور ګرځېدو پر مهال معلومات راټولوي. افغانستان د نړۍ یو له دریو هیوادونو دی چې لا هم پکې د ګوزان ناروغي پاتې ده. په دې ډله کې دوه نور هیوادونه نایجیریا او پاکستان دي. په 2013 کال کې په نړۍ کې 2000 ماشومان وژل شوي او یا معلول دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د سیشمې پر اساس په یو راپور کې ویلي دي چې په 2013 کال کې په ټوله نړۍ کې تر 2000 زیات ماشومان وژل شوي او معلول دي. هغه په دغه راپور کې چې د انټونی ګوتریش په حواله خبر شوی همدارنګ د ماشومان په وړاندې د تاوتریخوالي 34 قضیو ته هم اشاره شوی چې پکې د جنسي زور زیاتی پر خونځیو د بریدونو او د سرتیرو په توګه د ماشومانو د نیولو موارد شامل دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش ویلي په دغو سرغړاویو کې د غیر دولتي وسلوالو ډلو پرتله د حکومتونو او نړیوالو ځواکونو رول ټاکن ورکوونکی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په راپور کې ویل شوي چې په 2013 کال کې په افغانستان کې د جګړو د قربانی شمیر د ماشومانو د قربانی شوی ماشومانو شمیر 3000 تنه ده. په سوریه کې 1300 ماشومان وژل شوي او په یمن کې هم 1400. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یوې چاودنې 4 کسان وژلې دي. چارواکي وایي د سې شمې په ماښام په شوې دي چاودنې کې پر 4 وژل شوي سربیره تر 40 نور زیات کسان ټپیان شوي هم دي. د چاودنې هدف د کوټې د ښار په یو مرکزي سیمه کې د پولیسو د کازمی موټرو. په بلوچستان ایالت کې د پولیسو او اقلیت شیعه مسلمانانو پر ضد دا ډول پر لپسي بریدونو او چاودنې کیږي. د کوټې د مرکزي روغتون یو ډاکټر سلیم ابرو ویلي 4 مړي چې 2 ماشومان او یو ښځه پکې شامل دي روغتون ته وړل شوی. د نوموړي په وینا د پیښې له ځایه تر 25 زیات ټپیان هم وړل شوي چې ځینو روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د پاکستان بلوچستان ایالت د دغه هیواد یو ناامنه ولایت دی چې پر سخت دریځو ډلو سربیره پکې هغه بلوڅ بلتون پاله فعال دي چې د دې ایالت په طبیعي سرچینو کې د زیات واک غوښتونکي دي. په کشمیر کې د پاکستان او هندوستان د بلتون پر کرخه پر یو بل ډزو یو هندای او یو پاکستانی سرتیری وژلی. د دواړو هیوادونو چارواکو تیر ماښام په دې اړه خبر ورکړ. دا د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په سیمه کې پر بلتون کرخه د دواړو خواوو د پوله ساتو د متقابلو ډزو تازه پیښه ده. هند او پاکستان په 2003 کال کې د دې کرخې د دواړو خواوو ته اوربند اعلان کړی، خو دا اوربند وخت ناوخت ماتیږي. شمالي کوریا نن یو لنډ وطن ویشتونکی بالستیک راکټ ازمویلی دی. دا په یوه اونۍ کې دویم راکټ دی چې شمالي کوریا یې توغوي. د جنوبي کوریا پوځ ویلی دی چې د شمالي کوریا لخوا نن دواړه توغول شوي لنډ وطن ویشتونکي بالستیک میزایلونه له 10 کیلومتری ارتفاع وروسته 2.5 کیلومتره لاره وهلې ده. د تیری اونۍ ازموینه په داسې وخت کې وشوه چې پیونګیانګ د امریکا متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په خبرو کې ژمنه کړې وه چې د میزایلونو ازموینې به راکموي. د امریکا ولسمشر هم هغه وخت دغه ښه اقدام بللی، خو تازه یې څه نه دي ویلي. ازادي راډیو ته غوښتل خبرونه مول ازادي راډیو واوریدل. وړاندې له د موسیقي پروګرام لرو، خو تر هر څه مخکې لومړی په پاتې لسو دقیقو کې مهم موضوع او راپور دا دی چې د کندهار هرات په لویه لار باندې نن د مسافروړونکو په یو بس باندې د ماین یوه چاودنه شوې ده. ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. دا چې دقیقا کومه سیمه کې چاودنه شوې، تازه جزئیات څه دي او پیښه څنګه شوې، د ازادي راډیو خبریال الیاس دای چې هلمند او فرادواړه تر خبرې پوښلاندې نیسي همداسې بل موږ سره په ټلیفون باندې خبرې کوي. دای سپ ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. پیښه چیرته شوې ده او تلفاتو په اړه کوي؟
ډېر زیاته مننه ستانه دای سپ. دا پیښه د فرا د بالابلوک ولسوالۍ مربوط د اب خورما په سیمه کې پر هغه لوی مسافر بس موټر باندې څه ده چې د هرات نه د کندهار په لور روان و. موږ څو شپې مخکې د فراد امنیت کمانډان د ویان د محب الله محب سره خبرې وکړې. هغه ویل چې په دې پیښه کې 18 کسان د تلفات اوښتي دي، 24 وژل شوي دي او 10 ټپیان دي. هغه ویل چې په وژل شو او ټپیانو دواړو کې ښځې او ماشومان شامل دي. دا پیښه د سړک د غاړې د مین لامل رامنځته شوې. هم څو شپې وړاندې د کورنیو چارو د وزارت ویان نصرت رژیمی په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې تلفات 14 شتنه دي او شجو ماشومان.
یعنی تاسو چې خبري وکړي ویره شته، ځکه چې دغه دی تلفات څو شیبو کې تغیر شول، کېدای شي نور هم زیات شي. که څنګه د ټپیانو وضعیت څنګه دی؟ تاسو څه ویل د فرامنی قومندانې؟
دا چې سیمه د موبایلونو او د اړیکو د پوشش څخه ډېره لري ده. تر اوسه پرې د تلفاتو شمېر لکه نصرت رحیمي چې ویلي یا موږ ته د فرا د کومندان ویاند ویلي دي، فکر کوم یا پورته دي یا کښته دي، ځکه چې ارکان به وروسته دقیق سي. او بله دا ده چې د ټپیانو د ځای کېدو ویره ځکه شته چې دا سیمه د روغتونونو څخه لري ده. اما په هلمند کې د 215 میوند کول اردو د مسؤلینو سره چې موږ کله خبرې وکړې، د عامه اړیکو د دفتر سره خبرې وکړې، هغوی موږ مصروف وي چې کوشش کوي چې عاجل دا ټپیان د دې کل اردو داخلي سیمې څنګه تر انتقال کړي او تداوي وکړي. ولې سیمه لري ده، امکان لري ځینې ټپیان که شدید وسیږي چې هغه ځای شي.
مننه. د ولسمشر ویان لیکلي چې 14 وژل شوي او ولس ټپیان دي. هغه ویلي چې دغه کار طالبانو کړی او ماین طالبانو ایښی دی او په دې سره عام خلک وژلي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي؟ څه معلومات شته هلته چې دغسې پیښې پخوا چا کړې وي او ولې مسؤلیت څوک نه مني په داسې وخت کې؟
ستانکزی صاحب دا ډیر مشهور لوی لار ده او دا چې ناامنه ده معمولا پر افغان ځواکونه ډیر کم تګ راتګ کوي د لوی کاروانونو سره کوي او هغوی خپل د انجینرۍ ټیمونه لري. تر اوسه پرې د دې پیښو په چا په غاړه نه ده اخیستی او موږ نشو کولای چې مستقیما دا په چا واړو. ولې د پرا چارواکو هم ادعا کړې ده چې دا مین وسلوالو طالبانو د افغان امنیتي ځواکونو دپاره یو شوي وو چې ملکي کسان پرې برابر شوي دي، ځکه چارواکي معمولا د داسې پیښو وروسته د دې مینونو او چاودنو پړه په طالبانو اچوي. خو طالبان بیا معمولا دا مسایل ردوي، وایي چې دوی خپل ټارګټونه لري او په عامه ځایونو کې مینونه او عامه تګ راتګ په دې کې بریدونه نه کوي.
ډیره مننه کوم د ازادي راډیو خبریال الیاس دایو د فراد د اوسنۍ مرګونې پیښې په اړه باندې چې هلته په یو بس باندې د ماین چاودنه شوې ده او 34 کسان وژل شوي او 18 نور ملکیان هم ټپیان دي. موږ ته تازه معلومات راکول، نن سهار یو بس له هراته کندهار ته روان و چې د فراه ولایت د بوله بلوک ولسوالۍ په اب خورما سیمه کې ورباندې د سړک غاړې ماین چاودنه شوې ده او ملکیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. حکومت ویلي چې دا کار طالبانو کړی، طالبانو تر اوسه پورې د دغې دا په اړه باندې څه نه دي ویلي، خو پخوای ملکیانو ته د مرګ ژوبلو راپورونه رد کړي وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنی منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په azadiradio.com ویب پاڼه کې هم واوري او همي مطالب وګوري. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې به وړاندې د ازادي راډیو د موسیقي پروګرام خبر شي، خو اوس وار رحمت الله افغان ته ورکو چې د افغانستان په اړه باندې د نن چاپ شوی مطبوعاتو تبصره وایي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په جګړه کې د ملکي تلفاتو او له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وتلو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي، افغان ولس اوس په یو او بل نامه د ورځې تر 300 تنه ځوانان قربانۍ ته ورکوي. د لیکوال په باور د جګړې شعارونه او څیرې بدلیږي، خو پای ته رسیدل یې ګران دي. یو لامل یې همدا دی چې جګړه پردی ده، ترې راوتل اسانه هم نه دی. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی، په هیڅ صورت د ملکي وګړو وژنې د توجیه کېدو وړ نه دی. وړاندې په سرمقاله کې یادونه سوي چې وسلوال مخالفان په ښارونو کې بریدونه کوي چې تر ډیره ملکیانو ته زیان اوړي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې وسلوال په ځینو کلیو او بانډو حاکم دي. کله چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په دوی بریدونه کوي، ملکیانو ته پکې زیان اوړي. د سرمقالې په پای کې راغلي، تر هغې چې پر افغانانو له بهره د تپل سوي جګړې د دوام لپاره هڅې نه وي بندې سوي، نو دا لړۍ به همداسې روانه وي. د 8 صبر وسپانې په سرمقاله کې راغلي، که د ملکي خلکو قتل همداسې دوام پیدا کړي، د سولې د خبرو احتمال کم لیدل کیږي. د لیکوال په باور د جګړې د ختمېدو لپاره مذاکرات او د ملکي تلفاتو زیاتوالی له یو بل سره متضاد دي. که هر ډله غواړي مذاکرات وکړي، لومړی باید وژنې بندې کړي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې لیکلي، له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو ژر او غیر مسؤلانه وتل د افغانستان د ثبات په زیان دی. د لیکوال په باور که د افغان حکومت له همغږۍ پرته بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، دغه هیواد به د بحران خواته ولاړ سي او ستونزې به رامنځته کړي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، د امریکا متحده ایالات باید له افغانستان سره د لاسلیک سوي امنیتي او دفاعي تړون د مفاداتو په نظر کې نیولو سره خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي. د مسیر ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل جدیت او اغیزې. وړاندې په سر مقاله کې راغلی افغان حکومت لا هم په دې اړه د معلوماتو پر ځای تحلیل کوي او هغو ګواښونو ته پام نه کوي چې له دغه بدلون سره تړلی دي. د لیکوال په باور په کار ده چې د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله جدي وګڼل سي، که ټول ځواکونه هم نه وځي همدا چې د ځواکونو وتل پیل سي د به پر افغانستان او افغان حکومت ژور اغیز پرېږدي. د سر مقالې په پای کې سپارښتنه سوې کله چې د ځواکونو وتل پیلېږي نو ورسره به اوربند کیږي او بیا به هم جګړه کمیږي چې دا یو بدلون دی او پرګټه باید ترې واخیستل سي.